په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ بلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استاذ بلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویلي دی چې دوی په افغانستان کې د کورونې او بي ځای شو او د هغو د کوربا ان ټولن او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 15 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونې او بي ځای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نور بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپل ایکس پانه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لا بیا تنور ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرخه د انګورو واډي ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. د لار له نږدې 1400 رئیس د پاکستان د حکومت د هغه پریکړې په وړاندې چې پر دې لار د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورت او ویزو لرل حتمی وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بند کړي و. خو له سیمې څخه یې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لار له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قول راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړي د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زورګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. روسیا او ایران په خپل کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړ چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړي کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړ. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبې پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شو، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغه پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یکشنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندر کې په څباندې سلو کښتیو حملې کړي دي. دوه کښتۍ ډوبې کړي، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندر کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر اپورنو کې به واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دا غوښتل ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دی وخت د ویزو هم کم کړي، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمه کړي.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزاین سچ دی، یو کار وکړي نه ځای سچ دی، یو کار وکړي یو کسب وکړي.
په یو راپور کې بوواري چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کولی، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی ده. د بشري حقوقو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سی په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوې 2015 کال د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نلرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمېر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکمه کړې ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس ان او سی په نامه یو بل سند شو او هغه م اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پیله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوي او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا یې له دې هېواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمېر یې افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالید ازادي راډیو سیمه ایز خبريال پر رپورت کې
په روزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیوا ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کولې چې کار سرای و نه لري نه خوران چیرې ولر څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کارو کې نه زای سچ دی یو کار وو کې یو کسب وو چې دی د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی د یو سرای نیم ځکه یو شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوښ یو ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو دا دی واسطو پک ور کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کی نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په ورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوی کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورځن ولر کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کی چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورځن ولر کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي ک بیا هم په اورځن ولر کې پیدا نشینو په گاونډي ولایتونو کې د اورځن په گاونډي ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي ترڅو د اجباري راسنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په ورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
نړیوال بانک په افغانستان کې د بی وزلې د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خوړو نخوندیتوب سربېره د بی وزلې کچې هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بی وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزي په پرتله د خوړو نخوندیتوب او بی وزلی وضعیت لا پسې خراب شوې ده. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلق دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخه وي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
کیلو میخریم.
نړیوال بانک هم داشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو لکبله تجربه کړي. په راپور کې هم داشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینه تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته او لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترنګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلي برمتابه د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشی شي. د بیگانه غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندي پاتې دي. اسرائیل په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزه پر تړنګه چې حماس ټله پکې واکمنه و پر لپسې هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې د غزه د روغتیا وزارت د پرونی راپور لمخې لشپک څلوېخ ضرور کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه رابرسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانیسته د خیبر پختون خوا د بنو او کابل دی وی لوبډلې تر منځ دی والیبال په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. نورحال د نجیب الله خیل پر پټ کې
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبې او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال راډیو ته ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د خستولو لپاره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي او تر څو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي نو پرتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې خېستي دادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکو وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټه ور تمامېږي. د خوست یو سیدونکو نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د خوځې پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د خوځې پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
ته چې دا ګل مهون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لنډ راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټه سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسی ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کلي او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پایل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې لکلون رئیسی یو شمیر خلک پکې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی
کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کړي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزان به لامل دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلینډ او د نور نور جنزنې هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی، هغه خپل ملک د پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی، واده پاره جوړ کړی دی. انو بیا چې هغه لا ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې استعمال شوي، ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کسې استعمال شوي نه دي راځي. خلګوم خوښتي او جمع په ورځ دلته دغه سیالې چې کسې زو چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزدا دلې ګمرک لراغلي دي.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دا ژمی شپږ شپې بیا کې دا کواریان مینه ډېر څه مهرزان شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس مژد تدوینه د مؤمنان د پاره شی په کواریانو کې را نیسو د یخ د پاره، نو دلته کې پیاټیر ارزان دي شدید د دکانو پر نظر د دکانو پر شدید سر وسلنج دی وینه په بازار کې الته وینه په دکانو کې ګران تمامې دلته ډېر په ارزان تمامې شي.
دلته راغلم چې په دغه کواری کې یو سشان رانی سم بلانګي یا یو جراب یو برزوګان هر څه در لاس کېږي دلته په شکه مات بای ارزان ده او ډېر ښه شانجي.
په کباړی کې د بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزان دي، بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو له پیغامونو
زه د احمد ولایت کې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زه غواړم چې ما ځخ تر یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راوړي یا ولر تر تیر کې نو بم ورور پر یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړه ولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو. که څومره لاسته راځي کډی راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فار نسلابو د فار په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه. دویم مش چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسي کې وبو مصرفوله بد کړي وبو مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړې، ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزوري شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ نه یې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد راځه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پورې چې برمې تر دوه سوه پورې رسوو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.